Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزا صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته رابولم نن چهار شنبه ده د 1999 کال د سمبولیا 28مه د 2013 کال د سپتمبر 19مه ده په دغه خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ولاړ شي اخو د پاکستان صدر اعظم په سعودي عربستان کې دی او نن به له پاچا ملک سلمان سره وګوري نور مهم مسائل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هند کې د هند صدر اعظم نارندرا مودی سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کوي د کورونی چارو وزیر وایس برمک وایي کوم اعتراضان اجازه ورنکړي په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیونونه پرانستل شي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندستان ته ولاړ شي او د غلطه د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبري وکړي د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشن بی په مخام ازادي رډیو ته ویل له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دوړخیزو همکارۍ په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي هندستان په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارډ ډالرو مرسته کړې او غواړي چې راتلونکو 5 کلونو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې 114 پروژې هم عملي او تمویل کړي د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس احمد برمک وایي کوم اعتراضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپل کمیسیون سیمهیز دفترونه خپل فعالیت بیرته پیل کړي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و پرون ماښام په یو خبري غونډه کې دغه مسایل یاد کړل د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپل کمیسیون سیمهیز دفترونه تړلې وایي چې غواړي د تقلبي انتخاباتو مخاوني سي راپور نوې د ورزګان په مرکز ترنکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د وی مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نورې ټپيان کړي دي د ورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخي په سیمه کې ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ترنکوټ ښار له یوې سیمه ورته د پیخ 15 جسدونه او 2 ټپيان ورول شوې چې ټول ماشومان دي د پیخ 15 قرباني ماشومانو کې یو هلک او نورې انجونې دي په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قولي اردو قمندان دې ولایت ته تللی د محمد ناصر هدایت د سفر هدف د فراه د امنیتي وضعیت ارزونه او د غلطه د عملی اقداماتو ترسره کول بلل شوي د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي رادیو ته وویل د هیئت ټولې امنیتي ستونزې څېړلې او ژمنې کړې چې ژر به تازه دمې ځواکونه په فراه کې ځای پر ځای کړي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د فراه امنیت په خاصه توګه د ښار امنیت له خطر سره مخته ولکېږي چې څو ورځو کې شاوخوا څلوېختونه زیات پولیس سرتیری د حکومت مخالف وسلوالو په بریدونو کې هم وژل شوي ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنې غور کوي ډانلډ ترامپ د خبرې پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند د ولسمشر انډری دودا سره په لیدنه کې وکړه
Poland is willing to make a very major contribution for the United States.
پولیس مشر ترامپ وايي پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي چې په هغه هیواد کې حضور ولري او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو هغه دا غواړي او موږ پر بحث کوو پولند تر اوسه څو ځلې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالر په ارزښت دی وی پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړي روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکا ځواکونو د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وايي د ناتو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پیښوي روسي ولسمشر فلاديمير بوتين وای دغه هیواد هغه الوتکه په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسي ولسمشر فلاديمير پوتين د سیشنبې په ورځ په موسکو کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې په مهال وویل د هیواد د الوتکې نسکورېدل یو خوشینونکی تصادف و.
Тогда турецкий истребитель сознательно сбил
د وی د 2015 میلادي کال په نوومبر کې د ترکیه یو جټ الوتکه زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه، خو اوس د پیخه یو خوشینونکی تصادف ده. د اسرائیل جټ الوتکه زموږ الوتکه نه ده په نخښه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و د دوشنبه پر ورځ ناوخته د روسیې یو ایلوشن ډول الوتکه چې د سوریې له لاځقې څخه د سنیدو په حال کې وه له راداره ورکه شوه. دغه الوتکه ټول 15 سورلۍ وژل شوي. اخوا اسرائیل هم په خپل په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د نړیوال د آسیایي جام په روانو سیالیو کې نن هندوستان او پاکستان سره مخ کیږي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسه شوي. تمه کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې ننداري ته ورشي. که څه هم پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لار موندلې، خو نننۍ لوبه به د ای ګروپ مخکښ ټیم وټاکي. هانګ کانګ پرون له هندوستان څخه له ماتې خوړلو وروسته له دې ګروپ ووت. د آسیا جام په بی ګروپ کې به افغانستان او بنگلاديش د پنځمې پورز لوبه وکړي. دواړو ټیمونو سریلانکا ته چې 15 وارې اتلولي ګټلې وه د آسیا جام ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته ځي.
سفر یک روزه است با صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه با صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر پرون ماښام بلخ ته تللی و او وی ویل که سیاسی مخالفان د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د پرانستلو اجازه ورنکړي نو پولیس به له زوره کار واخلي. په فرا کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. پرون لوړپوړي امنیتي چارواکي هم ورغلي و، خو خلک بیا هم اندېښمن دي.
ټک ټک دی، ګرش په خوب نست، خرش په لاس، پنځلس مې کېږي، وضعیت ډېر خراب.
او د ژوند رنګونو کې هم له یو کفتر باز سره غږېدل. هغه څوک چې کفتر یې ساتي او خرڅوي.
نوم عارف خاکسار، کفتر یې لرم، پرنده باز هر شی لرم، کناري یې لرم، سیرک هم لرم.
د کفترو نومونه راته ویلی سي؟
هو، سرخ شیرازی، سرخ چپ، زر چپ، بورد، مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی.
امام سار بخیر راز ولومړي مطلب ته ټاکل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې دلی ته ولاړ شي. په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په دوه اړخیزو همکاریو او پر سوداګرۍ او پراختیایي اړیکو بحث به د افغانستان او هندوستان د مشرانو د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې وي. تیر اونۍ د هندوستان یو لوړپوړي ډیپلوماټ کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي لخوا نوې دلی ته د سفر بلنه سپارلې وه. اجمل اند په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نارندرا مودي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ بحثونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
ښاغلی
مرتضوی وایي ولسمشر سبا سهار هند ته ځي، یو ورځنی سفر دی. د هند له صدر اعظم سره ګوري، د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وګوري وړي او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبري وکړي. هند د ایران د چابهار بندر لاله غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او د هیواد د همدی هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندی رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کیدای شي، ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوې ډلې کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیایي، تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلې همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لوی پروژې تمویل کړي. وس نوې ډلې موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 15 کلونو کې 114 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمه ګڼل کیږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د حق بلنې له مخې سفر کوي چې تیرونه په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې و. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبه د ورځې په ماخام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک پرون ماخام بلخ ته سفر کړی او هغه په یو خبری غونډه کې د هغه ګوندونو او سیاستوالو څخه چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوسې په ولایتونو کې د ځینو کمیسیونونو دفترونه تړلي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو له لارې مطرح کړي. ښاغلی برمک وویل که دوی خپلې خبرې او غوښتنې له سمیلار مطرح نکړي نو پولیس به د قانون له مخې د ټاکنو کمیسیون دفترونه بیرته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید د یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه که معترضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت له سره پیل کړي نو په ورستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخه نظامی مداخله وکړي.
طبعا در اخرې نقطه پولیس و نیرو امنیتی خصوصا پولیس مجبور هستند که مطابق قانون باز
طبعا په پای کې امنیتی ځواکونه خاصتن پولیس مجبور دي چې د قانون لمخه د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغم لاټړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده و بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره داسې مهال مطرح کوي چې څورسې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغه وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت لسره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر لا قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلیدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یاد مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
زنده باد.
زما رایا زما حق
نیوان
ولسوالی مواد پرونده خلاصي وي مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه منهای درې د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د نظام د اتوشته مید انتخاباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم د افغانستان د پاړه باندې د لویدیز شاپ مطبوعات یا د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیلی بیسټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتې دو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتې دو سره مخالفت کاوه. د خبرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرحه او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خبرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیوي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خبرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته د سترخند په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلي دي چې د ستونزې لپاره یوازینی لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خبرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون د هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سر اعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغه افغان ماشومانو ته چې په پاکستان کې زیږېدلی دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتو د سروې له مخې د 2.5 په سلو کې په پاکستان کې زیږېدلی دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوزویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوزویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یو غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي نو دوی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي راډیو ته غواګاست د ولس په غنیمت منځنۍ څپه او فنصله شارې پینځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. له بلې خوا یو امنیتي پلاوی هم پرون دغه ولایت ته ورغلی او وایي چې امنیتي وضعیت تر څېړلو وروسته به لازم اقدامات وکړي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه یو رپورټ را لېږلی.
په فرانه کې دولت د وسلوالو مخالفانو پر له بسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیات تلفات او شتو د غلط اوسیدونکو سخت اندېښمن کړی دی. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت له وسلوالو مخالفانو بریدون ډیریږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فرا ولایت امنیت ته پام نه کوي نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی
شهر.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقعیت باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد بیش از حد است. هیچ کس تب تا بسو بگیم خواب نداره، همگی نارام هستن.
لبل خواب افراد که ناسم امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدیز زون که امنیتی چارو اکر کل ترسو ده غولایت ده سه شمی پاورد سفر وکری. او ده غولایت امنیتی وضعیت وچیری. پل ویدیز زون که دو سو اوم زفر قل اردو عمومی قماندان محمد ناصر هدایت او نور امنیتی چارواکو د فرا ولایت د امنیتی وضعیت چیرور لپاره دغه ولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری د فرا د والی بیان وایي چې دغه پلاوی په فرا ولایت کې ټول امنیتی خلاوی چیرلی او ډیر ژر به دغه ولایت د امنیت د تمیدو په برخه کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وایي چې په فرا کې به نوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنیو ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د دوی وړاندې چې یوازې په روانې اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه دولت د وسوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بلابلوک پشرود او قلیکا ولسوالیو کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلیدل چې لوړ پورې امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
سوره سوره سوره
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سعودي عربستان له چارواکو سره ګوري. سعودي عربستان ته په دې سفر کې له نوموړي سره د پاکستان د کابینې یو شمیر غړي هم ملګري دي. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالي مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالیه او بهرنیو چارو وزیران او یو شمیر نور لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالي بحران قابو کړی شي. دا ریپورتونه لمخې د پاکستان وسنۍ حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پوخا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پوخانه پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارون کړي. نوموړی آزادې رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی وو، په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ.
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالر روم رستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپی ارزښت را کم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړي او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړي. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ وو، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دی دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد وسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز ټاکل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هندوستان ته ولاړ شي او دغلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په دوه اړخیزو مسایلو، اقتصادي چارو، د سولې او ثبات په مسایلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زوره کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له روسیې چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. دغه الوتکه پرون نسکوره شوې چې په کې ټول 15 سپرلۍ وژل شوې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې نن هندوستان او پاکستان سره مخ کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. خبرونه په تفصیلي بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې باندې چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم اسمت ساروان یو جالب معلوماتي مطلب وایي چې مریخ کې د انسانانو د استوګن کېدو په اړه باندې ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په